درنو دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو ټول خبرونه خبرونه ته پایلم له خبرو کوم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبان هڅه کوي د پاکستان د خاورې دننه امنیتي پوستې جوړې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته یوه اونۍ وروسته تر دې دا تور پورې کړ چې د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره بنده شوې. شفقت علي خان پر طالبانو غږ وکړ چې ستونزې دې د دوه اړخیزو میکانیزمونو لکه د ګډو همغږو کمیټو له لارې حل کړي. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د تورخم دروازه د فبروري په 28مه د سرحدي پوستو د جوړولو په اعتراض پاکستاني لوري په خپل سر په یو اړخیز ډول بنده کړی ده. طالب چارواکو همدارنګه دا تورونه برد کړي چې ګوندې دوی له کرخیا غاړه پوستې جوړولې. طالبان ټینګار کوي چې د ډیورن کرخې دې غاړه د افغانستان په خاوره کې د تاسیساتو پوستو جوړولو او سړکونو جوړولو چارې پیل کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د افغانستان د اوبو د بحران په اړه یو نندارتون وړاندې کړ. دا 15 ورځنی نندارتون چې د دوشنبه په ورځ پیل شو تر پرون پورې پرانیسته و. یوناما په فیسبوک کې په یو بیان کې لیکلي چې د دې نندارتون تمرکز د افغانستان د اوبو پر بحران و چې د سختې وچکالۍ، اقلیمي بدلون، د سیزو جګړو او زیربناو د ویجاړېدو له امله رامنځته شوی او مخ په زیاتېدو دی. د مهاجرت نړیوال سازمان په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې اقلیمي بدلون له امله د افغانستان نږدې 9 میلیونه کسان د خپلو سیمو د پرېښودو له خطر سره مخامخ دي. د ایران د سوداګرۍ د خونو د رئیس هیئت یو غړی وایي چې هره ورځ د افغانستان ایران ترمنځ تر 2000 ډیر ترانسپورتي لارۍ مالونه لیږدول کیږي. د ایران د خراسان ردوی د سوداګرۍ د خونو غړی محمد امتی نن ایراني رسنیو ته ویلي چې د موټر چلوونکو او سوداګرو لپاره د ویزو اسانتیاوې باید رامنځته شي. د نوموړي په باور د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هم د ایران 30% صادرات او واردات د افغانستان د خاورې ترسره کیږي. طالبانو په کابل کې نن 3 تنه په دورو وهلې دي. طالبانو د حکومت سترې محکمې په یو بیان کې ویلي چې دا کسان د الکولي مشروباتو او نشه یي موادو د پیر پلور او ساتنې په جرم تورن شوي وو. په بیان کې وړاندې راغلي چې د دې مجرمینو ډلې دوه کسان په 2 کاله تنفیذي بند او هر یو په 9 دروغ او یو کس په 2 میاشتو تنفیذي بند او 10 دروغ محکوم شوی دی. په ترکیه کې کوردی وسلوالو 40 کلنې جګړې وروسته نن اوربند اعلان کړ. 2 ورځې مخکې د دې ډلې مشر له خپلو وسلوالو وغوښتل چې وسلې پر مځکه کېږدي. اسوشیتد پرس خبري اژانس خبر ورکړی چې د کوردستان د کارګر ګوند پی کی کی بیان فرات خبري اژانس پور کړی چې د ډلې ته نږدې رسنۍ ده. د پی کی کی د مشر عبدالله اوجالان په اړه چې 1999 کال راهیسې د ترکیې لخوا زندانی دی په بیان کې راغلي چې د مشر له وینا سره سم د سولې او ډیموکراټیک ټولنې لپاره د لارې د هواري په خاطر اوربند کول او تر هغو دوی بریدونه نه کوي چې حمله پرې ونه شي. او د کرکټ د اتلانو د جام د لوبو په ترڅ کې انګلستان او جنوبي افریقا د لوبډلو ترمنځ د پاکستان په کراچۍ کې لوبه روانه ده. تر دې دمه په دې 15 ورځ لوبه کې د انګلستان د لوبډلې ولوبغاړي سوځېدلي او 1.5 منډې جوړې کړي. دا لوبه د افغانستان لپاره مهمه ده که چېرته د انګلستان لوبډله دا مسابقه په لوی توپیر وګټي نو دا چانس شته چې له بي ګروپ څخه چې د افغانستان، انګلستان، استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې پکې یوځای شوي دي له استرالیا سره افغانستان نیمه پای لوبې ته لاره ومومي. په دې ګروپ کې استرالیا، جنوبي افریقا او افغانستان هر یو 3 امتیاز لري خو د جنوبي افریقا د منډو اوسط تر افغانستان لوړ دی نو که نننۍ لوبه په لږ توپیر وبایلي بیا هم به نیمه پای لوبې ته ووځي. خبرونه مولا ساده ای راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله وګورئ. که زموږ ویب پاڼه ته ورغلی نو کولی شئ چې هلته عکسونه، ویډیوګانې او ورځني مسایل په نور تفصیل سره پیدا کړئ. azadiradio.com مو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي د طالبانو د حکومت لخوا د بېلابېلو بندیزونو له امله په افغانستان کې په ځینو برخو کې له روغتیایي خدمتونو محرومې شوې. د دې نجونو او ښځو څرګندونې به واورو. دا به مو واورئ چې د اروپایي ټولنې، برطانیه او نورو هیوادونو استازو له طالبانو غوښتي چې پر نجونو او ښځو لګېدلي محدودیتونه لرې کړي او د نړیوالو قوانینو په اساس د افغانستان سره پر شپنو عمل وکړي. په خوست کې هغه وزیرستاني کډوالو له شکایتونو مو هم خبرو چې وایي دلته کډوال دي او د یوې میاشتې راهیسې پرې مرستې بندې شوي دي. په داسې حال کې چې د روژې میاشت تازه پیل شوې ده، دوی وایي له ګڼو ستونزو په ځانګړې توګه د خوړو د چمتو کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دا سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د اروپا مشران دوه ورځې وروسته تر دې چې د اوکراین په اړه په یوه سرمشریزه کې راغونډېږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي دا واشنگټن سفر په نیم کې پرېښود او ولسمشر ټرمپ دې تورن کړ چې سوله نه کوي، جګړه غواړي. ستاسو له پیغامونو ځینې پیغامونه هم راخلو. همدارنګه که وختو نور رپورټونه هم لرو د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو او د خلکو د چمتووالي په اړه هم یو تفصیلي رپورټ لرو. له موږ سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. ازادي رادیو ده. یو شمیر افغان خزی او جونې وایي د طالبانو د حکومت لخوا د بیلابیلو بندیزونو له امله په افغانستان کې په ځینو برخو کې له روغتیایي خدمتونو محرومي شوې دي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي ډیر وخت له محرم پرته لویر ډاکټر او روغتون ته نشي تلای، ان که ژوند یې هم لږ وخت سره مخ وي. دا په داسې حال کې ده چې تازه برطانوي ټلګراف رسپانې په یو رپورټ کې ویلي چې د طالبانو حکومت پر ښځو د سختو پالیسیو او بندیزونو له امله افغان میرمنې له اړینو روغتیایي خدمتونو راګرځولي دي. فیروزه عزیزي په دې اړه نور تفصیل لري.
یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله په افغانستان کې د ګڼو نورو بشري اړتیاو تر څنګ په ځینو برخو کې آن ژوند ژغورونکو حیاتي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی سخت او ستونزو سره مخ کړي دي. دوی د شنبې په ورځ د مارچ په لومړۍ نیټه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د محرم د نه لرلو له امله د ناروغۍ پر مهال یې ژوند له ګواښ سره مخ کیږي، خو نسي کولای په اسانه ځانونه تر روغتون او ډاکټره پورې ورسوي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې خزانه ډاکټر ته یوازې تلی شي، نه یې باندې وتی شي. دا جمعواري والا تا دا یا امر بل معروف سو تا دا پلاس و دا دا پلاس و په ښځو باندې ډېره سختي ده په افغانستان کې. بله ورځ مې ورېندار مریض وه، ورور مې په قرباخ کې و، دا مې لداره وه، وینه پرې راماته شوله. ورور مې په قرباخ کې مونږ زنګونه ورته وهل چې زه راشه چې ښځه دې دغسې مشکل لري. ښځه هم کور کې اشاره کړې وه او دې ته مې زنګونه وهل چې زر ورور ځان راورسوه. زر تو مې چې ورور دغه چې نه راغی او بیا مونږ ورسره کېناستلو، بیا لاړو ربې بلخي ته م بوتلله. د ورېندار مې ډېر وضعیت خراب. کله کله دا ستونزه ډېره قوي کېږي چې نه پرېږدي پېم.
د خوست ولایت یو اوسیدونکي چې دی هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
ما مور ناروغه وه، نو مونږ په کور کې نه مې ورور و نه مې پلار و، نو د ډېرو ستونزو سره مخ شول. د لډاره چې طالبان شاید مونږ په لار کې ودروي او له مونږ څخه پوښتنې کوي، نو دا مور مې همداسې په کور پاتې شوله. او د هغې ناروغي یو څه جدي هم وه او مجبوره وه چې درد وزغمي، ځکه چې مونږ له کوره باندې نه شو وتلی. بې له محرمه دوی نه شي کولی چې د باندې وځي.
دا په داسې حال کې ده چې برېټانوي ورځپاڼې ټلګراف تازه په یو څېړنیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د سختو قوانینو، بندیزونو او محدودیتونو له امله ښځې او نجونې له حیاتي روغتیایي خدمتونو او آن له جراحیو محرومې سوي دي. د ورځپاڼې پرون جمعه د فبروري په 28مه خپور کړي څېړنیز راپور کې ویلي په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې روغتونونه نارینه او ته طبي خدمات وړاندې کوي، ښځې او نجونې د دې ورځپاڼې په ټکو د ځپونکو قوانینو له امله له طبي پاملرنې منع سوي او په دودیز او غیر علمی درملونو تکیه کولو ته اړیستل سوي دي. د راپور کې د بیلګې په توګه ویل سوي چې د کابل په اتاتورک روغتون کې تیر کال له زرو جراحي عملیاتو 80% یوازې هلکانو ته سوي دي. خو د یاد روغتون مسؤلینو ویلي چې د دې دلیل دا دی چې د انجونو پر نسبت هلکان د پیښو او ګواښونو سره زیات مواجه کیږي، نو ځکه ډیری وخت دوی جراحیو ته اړتیا لري. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې بیلابیلو چارواکو په ځانګړې توګه د عامې روغتیا وزارت ټینګار کړی چې ټولو افغانانو ته به په مساوي توګه روغتیایي خدمتونه رسوي. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او د ډیریو ښځو د خبرو پر بنسټ دې بندیز هم د دوی په کلیو او ولسوالیو کې د ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو شمیر کم کړی چې دوی روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي راګرځولي دي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه تاسو ور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي راديو سلروش ساته د اروپای ټولنې برتانی او نور هیوادونو استازو له طالبانو غوښتي چې پرنجونه او خزو لګیدلې محدودیتونه لري کړي او د نړیوالو قوانینو په اساس د افغانستان پر شمنو عمل وکړي. د دې هیوادونو استازو دا غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 55مه غونډه کې وکړه. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بینټ ویلي چې افغانستان کې نارینه هم د خپلو کورنیو د ښځینه د ملاتړ له کبله د طالبانو لخوا وهل کیږي او شکنجه کیږي.
په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه پرون په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 55مه غونډه کې بحث وشو. په دې غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ د راپور په اړه خپل ویناو کې په افغانستان کې د بشري حقونو او په تیره د ښځو او نجونو د بشري وضعیت په اړه سخت اندېښنه وښوده. د بشري حقونو په شورا کې د اروپایي ټولنې استازي میکلی چیروونی د اورسو هغه څه چې د افغانستان کې د بشري حقونو سیستماتیک سرغړونه او بلل وغندل او ویل د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې جنسیتي تبعیض خای په جنسي زورونه بدل شي او دا موضوع د روم د اساسنامې پر بنسټ د بشریت پر ضد جنایت بلل کیږي. افغانستان په 2003 کال کې د روم اساسنامه لاسلیک کړه خو طالبانو په وروستیو کې اعلان وکړ چې د تړون ته ځان ژمن نه بولي. خغلی د اورسو وویل
د سو کالډ پی وی پی وی لا
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون شی چې د تبعیض شدید پنه د طالبانو د عمومي ایدئولوژي او رسمي پالیسي اصلي برخه ده. دا قانون د شزو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ تشدد زیاتوي. له ټولو شزو د تعلیم د بیان د ازادۍ د سولې زو غونډو او ټولنو د جوړولو تګ راتګ او کار حق اخلي او د ټولنیز ژوند په ټولو برخو کې د شزو او نجونو با مفهوم او خواندی کتون محدود دی.
برتانیا پر طالبانو د نړیوال ټولنې د فشارونو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ او پرنجونو او ښځو محدودیتونو ته د اشاره پترس کې وویل چې د هیواد په طبي تعلیمي مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز یو ویرونکی اقدام دی. د برتانیا په اعلامیه کې راغلی دی چې طالبان باید دا محدودیتونه چې غیر انساني بلل شوي لغوه کړي څو د ټولو افغانانو روښانه راتلونکي یقیني شي. ریچارډ بینټ په دې غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو د پراخو سرغړاونو ترڅنګ نارینه هم د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې د خپلو کورنیو د ښځو د ملاتړ له کبله شکنجه کیږي.
Almost every week I receive messages and photos.
تقریبا هر اونۍ د افغانانو پیغامونه او عکسونه ترلاسه کوم چې د طالبانو له ناوړه چلند څخه شکایتونه لري. په دې عکسونو کې د دوی پر بدنونو هغه نه ښکاری چې د خپل خزینه خپلوانو له دفاع وروسته طالبانو وهلی دي.
بنټ چې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور د بشري حقوقو د شورا غونډې ته وړاندې کړ وویل چې د افغانستان د بشري بحران د حل لپاره ټول نړیوال مسؤلیت لري او باید هڅه وکړي. خاغلی بنټ د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په نړیواله ټولنه کې د نظر د یووالي نشتون طالبان نور هم زړور کړي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د بنټ د راپور او همدارس په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د مستندولو هرکلای کړی او ویلي دي چې خای ګڼې د سرغړونې د نړیوالو جنایتونو په توګه وپیژندل شي. د بشري حقوقو د څار د سازمان څیړونکي فرشته عباسی ازادي رادیو ته وویل
و دې گزارش خود با جامعه مدنی افغانستان همصدا اشروی
هغه په خپل دی راپور کې د افغانستان له مدني ټولنو سره په همغږي کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې د افغانستان لپاره یو جامع او خپلواک میکانیزم جوړ کړي. لنی کومه مرکز د بشري حقوقو د څار سازمان له هغه بنسټونو څخه دی چې د دې غوښتنې ملاتړ کوي.
د طالبانو حکومت ادعا لري چې په افغانستان کې بشري حقونه په تیره د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو ښاغلی بینټ په خپل راپور کې ویلي دي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د تطبیق او د طالبانو د حکومت د اقداماتو له لارې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک ظلم پراخ او بنیادی شوی دی. د بینټ د راپور له مخې داسې یو وضعیت د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم ساری نه لري او د بشریت پر ضد جنایتونو ته لار پرانستې ده.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 او 15 مترو باندې واوري.
دوستانو وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د اروپایي ټولنې مشران وروسته له هغې خپلو کې بحث کوي چې پرون په واشنگټن کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ د اوکراین د سولې په تړاو باندې د دواړو لورو ترمنځ د نظر د اختلاف له کبله خبرې توند شوې او زیلنسکی مخکې له دې نه چې خپل سفر بشپړ کړي واشنگټن یې پرېښود او بیرته اوکراین ته ستون شو. همدارنګه به دام واورئ چې په روژه کې په افغانستان کې خلک د بیو له لوړېدو شکایت کوي. یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، ستاسو ځینې پیغامونه هم راخلو. خو اوس راځئ چې خوست ته لاړ شو، چیرې چې وزیرستاني کډوال په خوست کې شکایت کوي چې د تېرې یوې میاشتې راهیسې ورباندې مرستې بندې شوې دي. دوی زیاتوي نه په هغه ځای کې کار او مزدري شته او نه کومه بله داسې وسیله چې د خپلو کورنیو خوراک او پوشاک اړتیاوې ورباندې پوره کړي. وزیرستاني کډوال د خوراک له نړیوال پروګرام او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دوی سره دې د پخوا په څېر مرستو ته دوام ورکړي. نجیب الله خیل نور تفصیل لري.
د خوست د سپیر سرحدي ولسوالۍ د افغان دوبۍ او کارني سیمه کې مشت وزیرستاني کډوال وایي له نږدې یو کال راهیسې دوی باندې میاشتنۍ مرستې بندې شوي چې په دې سره یې ستونزې ډېرې شوي دي. دوی له اړوندو ادارو، نړیوال خوراکي پروګرام، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ او نورو نړیوالو بنسټونو غواړي چې د هغوی ستونزو ته په کتو دې ورته د مرستو بهیر بیا پیل کړي. د کډوالو یو مشر ملک مالی خان مشاد راډیو ته وویل
په هغه تېرو کلونو په څېر باندې زموږ سره مرستې جاري وسه تلشی. زمون خلک غریبانان دي او نه معاش لري نه نوره کاروبارونه لري. مخته رمضان را روان دی، چا سره هم دا د رمضاماتی یا د پسلمی یا د مخمی امکان نشته.
په ورته توګه په سپیره کې یو بل وزیرستاني کډوال اسلام الدین وایي د دوی سیمه سړه ده او وروستیو بارانونو د دوی د ژوند ستونزې لا نورې ډېرې کړې دي.
ورینګۍ دي به میږه په ځینې خلک ایرنه هړنګ شول. وړکې وړکې ماشومان چې وخته زکام شوي دي ټول ټیخیږي. یونیسیار دو، ډبلیو ای پی دو، دغه نه میږ مطالبه کې چې میشته هغه خپلې مرستې بیا بحال کړو.
د سپیرې په ولسوالۍ کې میش کډوال وایي په تېره یوه لسیزه کې د دوی د استوګنې او ژوند تېرولو ټول شیان زاړه او له کاره لوېدلي او په خپلو امکاناتو یې د سنبالولو توان نه لري. د یاد سیمې استوګن کډوال اسلام وویل
دا به سیمه چې کومه دود افغان دوبه یسپیرا ولسوالۍ په دا بند بارونی نه ډېر کیږي او وبره هدلته کیږي چې کوم د کېري چاتینه دي اها وبره بارنګي خراب کړي دي او کوم خیمه دي اها هزار شوې دي او خلک غربت تای میش د چارواکي نه دا غوړي د سره داسې مرسته وشي.
د سپیری ولسوالۍ د کاڼي کلی اوسیدونکو مصادین بیا وایي د دوی د اوسیدونکو ډېره برخه دومره غریب او بیوزله ده چې د هغوی ټوله تکیه د نورو په مرسته ده.
اني دلته د کورن نشته چې هغه د خپل مواد هیڅ مصرف مخه نه ویني چې خدای مواد وکړي. یعنی ډېر غریبانان خلک دلته اوسیږي. پوره لس میاشتې کېږي چې هغې مرستې موږ ته هیڅ توضیح نه ده شوي. دا مرسته د موږ نه ارته خلاصه شي.
بل لوري ته د خوست د کډوالو چارو ریاست چارواکي د وزیرستانو کډوالو ستونزې مني او وایي دا ستونزه یې نړیوالو ډونرانو سره شریکه کړي. د هغوی لخوا هم ورسره ضمني ژمنه شوې او دوی عملي کولو ته په تمه دي. د کډوالو رئیس شیخ محمد امان الهام وویل
هېردلو نه دي د خلک ځکه چې کاروبار هم چې داسې نه وي او دومره وخت لس میاشتې تکراري شکل موږ د بیا شریکوو په هڅه کوي څه چې ترلاسه کړو یا خبرې د دوی په مرسته کې په مخ لاړې شي موږ خوشحالي لرو. باندې
یادی دیوی په خوست کې ګلان کېم تنی او سپیر ولسوالۍ همدارنګ د پکتیکا برمل او لمن هغه سیمې دي چې د 2014 زیږیدیس کال راهیسی د وزیرستانو یو کډوالو یو لویه برخه پکې اوسیږي. که څه هم د دې کډوالو ګڼې کورنۍ د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې خپل سیمو ته ستنې شوې خو لا هم په دې ځای کې د هغوی زرګونه کورنۍ پاتې دي چې په دې وروستیو کې د مرستو د بندېدو له کبله ستونزې له پخوا ډېرې شوې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو سلیر وساته.
د اروپایی ټولنې مشران او یو ورځ وروسته تر دې د اوکراین په اړه په یو سرمشریزه کې راغونډیږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د واشنگټن سفر په نیمه کې پرېښود او ولسمشر ټرمپ دې تورن کړ چې سوله نه کوي او جګړه غواړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
ټاکل شوې ده چې سبا یکشنبه د لندن په سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې او اروپا په لسګونو مشران برخه واخلي. په دې غونډه کې د اوکراین په اړه خبرې کیږي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم ګډون پکې کوي. ولودیمیر زیلنسکی په دې غونډه کې وروسته تر دې برخه اخلي چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین له ستر تمویلوونکي متحد ایالتونو سره اړیکې خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د امریکا د متحد ایالتونو د ولسمشر او د اوکراین د جمهور رئیس ولودیمیر زیلنسکي خبرې اترې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زیلنسکي خبرې پرې شوې او ټرمپ خواله رسنیو کې ولیکل چې د اوکراین ولسمشر امریکا ته بې احترامي وکړه او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا دې راشي. تر غونډې وروسته د امریکا د متحد ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو څرګنده کړه چې د اوکراین مشر باید د سپینې ماڼۍ د غونډې د ګډوډولو په خاطر بخښنه وغواړي، خو د اوکراین ولسمشر پر ایکس پاڼه لیکلی دی: مننه امریکا، مننه ستاسو له ملاتړه، مننه له دې سفره، مننه له کانګرس او د امریکا له خلکو. اوکراین یوازې سوله غواړي او د همدې لپاره هڅې کوي. د زیلنسکي د دې خبرې په تایید د اروپایي کمیسیون او شورا رئیسانو په یوه ګډه اعلامیه کې څرګنده کړه چې دوی به له زیلنسکي سره په اوکراین کې د عادلانه او تلپاتې سولې لپاره کار ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو مشرانو په جلا جلا ډول هم د اوکراین د ملاتړ غږ اوچت کړی دی. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس وویل چې هیڅوک د اوکراین تر خلکو ډیر د سولې تشې نه دي او اوکراین کولی شي چې پر جرمني او اروپا تکیه وکړي. د فرانسې ولسمشر هم د اوکراین د دریځ ننګه کړې. ایمانویل مکرون د پرتګال د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې روسیې تیری کړی او درې کاله مخکې دوی په حق وو چې د اوکراین مرسته وکړي او پر روسیې بندیزونه ولګوي او دې هڅو ته ادامه ورکوي. د اسپانیا، سویډن، هالند، چک جمهوریت، پولند او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو مشرانو هم په خپلو پیغامونو کې د اوکراین د خلکو او ولسمشر ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې د دوی تر څنګ به وي. د ایټالیا صدر اعظم جورجیا ملونی بیا اندېښنه ښکاره کړه او څرګنده کړه چې هر اختلاف غرب کمزوری کوي. اخلي ملونی وړاندیز وکړ چې د امریکا د متحد ایالاتونو، اروپایي هیوادونو او متحدینو ترمنځ وی بیړنۍ سرمشیزې ته اړتیا شته. د اوکراین ولسمشر وایي چې هغه باور لري چې له سپینې ماڼۍ سره اړیکې بیرته عادي کېدای شي. ولودیمیر زیلنسکي فاکس نیوز ته وویل چې دی ټرمپ ته درناوی لري او ډاډه دی چې اړیکې سمېدای شي، ځکه چې اوکراین نه غواړي خپل ملګري له لاسه ورکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
دوستانو بیا هم ستړي مشي. په افغانستان په ځانګړي توګه په لویو ښارونو کې خلک د روژې د میاشتې په را رسیدو سره د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. راځئ په اړه یې دا رپورټ واورو.
مصطفی عزیزی د کابل یو اوسیدونکی دی، وایي د روژې د میاشتې په را رسیدو سره د توکو بیې لوړې شوې. غازه دی رادیو ته وویل:
د مې پروژه کې د خوراکي توکو تقاضا ډېریږي. موږ لږ دوکاندارانو غوښتنه لرو چې د روژې د مبارکې میاشتې درناوی وکړي او د خلکو اقتصادي ستونزې درک کړي. دوی باید دا میاشت د ګټې لپاره ونه کاروي. په دې څو ورځو کې وړه ترکاري، وړي او شیدنی دوه برابره په خلکو پلوري.
یو بل کابل میشته نجیب الله د طالبانو له حکومت غواړي چې د خوراکي توکو به کنټرول کړي.
با آمدن ماه مبارک رمضان قیمت های مواد غذایی
د روژې د میاشتې پر اصلو سره د خوراکي توکو نرخونه په بازارونو کې خریدلی. دوکانداران او د سړک د سر کوونکي له دې فرصت ګټه اخلي او د وړو وریجو، غوړیو، خرما، غوښې او ترکاریو بیې 30% لوړوي. زموږ غوښتنه دا ده چې حکومت بازارونه کنټرول کړي تر څو خلک وکولی شي دا مبارکه میاشت په ښه ډول تېر کړي.
د کابل ښار په منډی کې د خوراکي توکو یو پلورونکی امیر خان د جمعې د ورځې د فبروري د 28مې نیټې د نرخونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نن د 50 کیلوي قزاقي وړو یو بورې په 1480 افغانۍ ده. د شپاړس لیتره غوړیو یو ډبې 1380 افغانۍ. 25 کیلوي اله وریجې یو بورې 2600 افغانۍ او دویمه درجه 2510 افغانۍ دي او بوره هم یو کیلو 60 افغانۍ ده.
دا به د هغو نرخونو په پرتله چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل ښاروالۍ لخوا اعلان شوې د پام وړ لوړوالی ښیي. دیني عالمان هم له سوداګرو غواړي چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي د بیو له لوړولو ډډه وکړي. یو دیني عالم مولوي عبدالصبور عباسي ازادي راډیو ته وویل:
رمضان المبارک میاشت را روانه ده.
دا خیر او د برکت میاشت دا ثوابونو د ګټلو میاشت دا پیسو د ګټلو میاشت نه ده. په دې کې باید زموږ تجاران د خلکو د ضرورت توکي هغه قیمت نه کړي، هغه باید په مناسبو نرخونو باندې په خلکو باندې وپلوري. موږ اروپا کې ګورو چې سمس په موقع باندې شیان ارزانه کیږي، د خلکو د ضرورت شیان ارزانه کیږي، خو موږ چې په اسلامي ملکونو کې بیا ګورو د خلکو د ضرورت شیان چې دی په رمضان مبارک غونې مبارکه میاشت کې هغه زیاتیږي او ډیریږي. خو زموږ عام ولس ته پکار دی چې مصرف کم کړي، خپلو مسکینانو غریبانو او بېوزله ورونو سره پکې مرسته هم یاد وساتي.
په افغانستان کې د روژې په خاطر د لومړنیو خوراکي توکو د نرخونو د لوړې دوه اندېښنې داسې مهال دي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې په بېسارې ډول زیاتې شوې دي او خلکو د خپلو لومړنیو اړتیاو د پیرلو توان له لاسه ورکړی دی.
او سم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو چې مکتمو دی واتس اپ د شمیرو لاري راسته ولید.
زه اسد الله د بدرس ولایت تقریبا 12 سالې اوسیدونکو چې لم په ایران کې د مسافرې شپې سبا کوم. زما دا غږ دی د اسلامي امارت تر مسولونو پر ورسېږي چې زموږ پاسپورتونه په اسپان مثلا په تهران کې کار کوي او نور هتراب سیمه کې چې کارونه یالت چې ولاړ شي وایسته پاسپورت کار نه کوي، ولاړ شي اسپان کې کار وکړي. نو ته د دنیا افغانان دپاره په اسپان او په تهران په دا ښارو کې خو نو کار نه پیدا کیږي، نه موږ د تجارت دپاره راغلي چې په ښار کې ګزاره وکړو. کرمانشار، بورجل، حراق، حواز داسې نورې پرتې سیمې چې دي هلته زموږ مدرک کار نه کوي، بس ولاړ شي هلته کار وکړي.
سلام علیکم رادیو آزادی ټول کارکون کې خدای وکړي چې روغ او جوړ وسیږي، خدای وکړي چې کامیاب وسیږي. موږ مهاجرین د افغانستان یو شمیر هیوادوال په ایران کې یو په شیراز ولایت کې او سخت نامعلوم برخلیک سره مخامخ. موږ افغانان د ورځې بیکاری ته ځوانان هم بس پلکه په سر ولاړې بیچارګان در بدر او خاورې په سر. افغانستان حالات خو ګوري کوم حالات ته روان ده، هیڅ سرنوشت د افغانستان معلوم نه دی. ټول ځوانان زمونږ در بدر په پاکستان او په ایران کې ګرځي او بیرته باسي خپل وطنونه. زمونږ افغانان در بدر دي، خدای دې وکړي چې زمونږ افغانانو باندې رحم وکړي. کاروبار خو هیڅ افغانستان کې نشته، چې سړی وایي چې کاروبار شته نو کاروبار بالکل نشته. زمونږ زرها ځوانان افغانستان ناراضی دلته او دلته ورځی بیزا تیری کی ټول بیکاری سره. په خدای دې کی چیز مده آزادی رادیو زمونږه پیغام نشر کی.
د سنگین ولسوالی بیخی د پامه څخه ورزول سیدم، هیڅ یو سروی نه کیږي. چې راځي سروی وی کی بیرته خپل پر مخ لاړ شي، هیڅ سر نه پګرځي. لو بیا لو خدای څخه را پد چین یو لښ اندازه را کسین د خلکو پرنځکو پر کورو باندې ور پری کی او د خلکو کورونه لمنځه یوسی. نو زموږ د مسولینو څخه او د موسساتو د مسولینو څخه دا غوښتنه ده چې اوله در ټولو در مخه درې وتړي، د هغه نه وروسته بیا د هلمند ولایت د سنګین د ولسوالۍ لو ویاله د سرون کلا لو ویاله ور جوړ کړي، ځکه چې دا خلک بیخي په دې پرون ورځ کې ډېر خلکو ته تاوان رسولی دي او د ډېر خلک یې د مالي تاوان سره مخ کړل، ځکه چې دا خلک مازګر خپل د کورو څخه ووتلل د شتو ته وختله. در کومه وخته پورې چې بیا د سیلاب وبو ودرېدلې بیا خپل کورو ته راغله، خپل شان د کورو څخه راوستله.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه ورسېږي. زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سره سره په تماس کې ما د طالبانو سره خواهش کړې چې د نوزاد ولسوالۍ ته نو کې توجه وکړي. نو بس ته زموږ وب پر یو سلو شل متره او په یو سلو دیرش متره دي زموږ وب ډېر ښکته شوی دی. دغه نه سړک لرو نه اوبه لرو، که په دغه اکله د موږ راغ تر ځای ورسې د ازادي راډیو سره ډېره مننه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي راډیو څلور ساعته
دوستانو ستړي مشهي وسهم یو اربیا پام وکي مهمو خبرونه ته.